درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، هله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او ګللی سکون کو زای برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرافت وای. ما د ایول سم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوستم. قدرمن سکون کو نن ورځ موږ تاسو په هم لوست کې در سیاحته په ماغه موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو، عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ول ولو او په حق لبې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره ځکه کو دا پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چتلوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګرۍ او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګرۍ او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګرۍ پیژنو چې سوداګرۍ څه ته ویل کیږي او د سوداګرۍ څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدرمنو زده کوونکو، سوداګرۍ په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي. یعنی هغه شیان، هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړوو، د دوه شیانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګرۍ په بڼه سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ له لورې څخه دغه سوداګرۍ سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د خپل د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوی اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کوو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو ځکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې څنګه درمن او ګلری ځکونکو موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوی اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي، سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي بڼه چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په فابریکه کې جوړ کړي وو، سیریا د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرسي وي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپل د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. پروژه کونکو په ډیرو پخوا وختونو رئیس خلکو به شکل دغه سوداګری سرته رسوله ده، چې وو دا په ډیر عام طریقه سره به سرته رسول کېدل. یعنی انسانانو به په خپل سیمو کې د اضافي شانو په تبادله لاس پورې کړي وو، چې ورسته بیا سوداګری شاوخوا سیمو ته او ورسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدل، چې دغه پراخوالی سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ تاسو سوداګری سرته رسو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پر تلکه وو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو. چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی، درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت دي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګ کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی شئ هغه شان وپیژنئ، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږئ، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګ بل مهم ټکی چې دی تولید د کار ویش پړاوونه ته باید ورسوو، یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو هغه باید کاري ویش سره ته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی، یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ د دوو تولیداتو ترمنځ توپیرات وپیژنو او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنس چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو، یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسیږو چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې، لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسیږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم تر څو وکولای سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لیږد او رالیږد لپاره باید ښه وسایل ولرم چې د هغو له لارې څخه وکولای سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم، یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي هغوی ته به سم وخت سره ورسوم او هغوی د غزما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې تر څنګ بله مهمه خبره چې ده هغه په خپله د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري، نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپلې سوداګري کې پرمختګ راوړو. نور نه زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولای شو چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی سو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دي، نو ختیځ ته د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دي، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړه ورکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس بلې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د هیواد د کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تعریف سره شناس کړو او همشینه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلې چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغونې زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې د نن نه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایل ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بیلابیل اجناس پیدا سي، تولیدات سرته ورسول سي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول سي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلې سو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت سته ده چې افغانستان بیلابیلې سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول سي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دي د خپلو کرنیز محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې تر څنګ دي ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې چې د هغو له جملو څخه پخپل وریجې چې وریجې پخپل په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبلرونکو سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګ د دې ترڅنګ بل شي دي غالۍ چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټول هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لیږدول کیږي چې دوه محصولات چې دي د هیواد په سوداګرۍ کې پرمختللي پرمختګ کړی دي چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کیږي چې د هغه څلوېښت کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دي نو لږ څه د دې په سوداګرۍ کې کموالی راغلی دی خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګرۍ ته مخه کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کیږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کیږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري یعنی د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پیژندل شوی او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. د هغو له جملو څخه موږ ویلی شو د افغانستان بهرنۍ سوداګري لري چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري درنو زده کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخوانی شوروي اتحاد او پولینډ چین بلغاریا او د نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاد حوزه وه چې په لویدیځ اروپا امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند نیمایي وه چې سوداګریزې حوزه وه چې د هند نیمایي وه چې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبول د یعنی زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو بهرنۍ سوداګري وپېژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل نو موږ ویل سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کومه توګه سره سرته رسول کیږي خو د هیواد نه کورنی تولیدات چې زیات سی وی دی نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمیرنه چې دي هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیر کلونو په پرتله سره کم شوی ده خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته په ناتی نیمه سپکی یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې د هغو صادرات او واردات ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپیژنو چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی. واردات یې راکړی دي صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1991 کې واردات زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 تر رسیدل چې صادرات به 0.1 او همدارنګ توفیر چې د دې د 2315.9 تر رسیدي چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګ په مسلسل سره ټول کلونه موږ تاسو ته په نشه کړی دي او په حقله معلومات تا کړی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو ستاسو په نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت تلپه من
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی نیک هلا و احترامات مکبل کی قدر من اقول علی سکون کو زبرش نا غم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما ما د ول سم ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته هلا د چ تاسو ټول قدر من اقول علی سکون کی بر اترو غو جوړ صحت مند او سری عبد صحت چم بم پتن می نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مراد تاسو ول او عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کی دویم ټلیفون دریم انټرنیټ ایمیل او فاکس دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراد تاسو ول 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 حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند یم چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسره ماتیا وکړي او یو څه زافي ورو زکون کو وس هم را ګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حقله ده. نو درنو زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیل شول، چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانې په نامه سره په لویو ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې شولې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دی استول دی وځي څخه وګلی سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل، او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سیکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنګ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدل او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهور پوسټي ټکټونه چې وو د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبول څخه مخکې به دغه پوسټونه چې وو په یو گنج غوسېدل. نو په دغه وخت کې د پوسټي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د پټاکلي وخت کې په پام کې نیول کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره بدی نه رسیدل، نو د انتقال د پوسټي د ټاکلي حد تابع وو چې په دې وخت کې درنو ځکون کو دغه کوم پوسټونه چې وم دا کوم سمناله چې وای هم کوم لیکونه کوم شان چې به و چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمې کلمه اور باندې لیکل شوی و چې پوپولا دا پوسټ کنل کېده او د پوسټ برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوسټونه چې به و د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنی پر آس په بس پاره کېدل دغه پوسټ رسوونکي کسان چې به و پر آس بس پاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل او اصلي ځای ته به دغه شان لیش ډول چې د مکتبونو ویش د مستهیمانو له خوا څخه کېدل چې د لیک رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوسټ رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې. کبه په کوم دولتي مکتب بیا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا له خوا څخه ترسره کېدل، او دغه ټول اجراءات چې ودرونه ځکونکو په 1900 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا ورسره د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه ورسره د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوسټ منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه ورسره په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوسټي کارونه پر مخ باندې لا اولاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه همنو نقل سره ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لمړي ځل لپاره د فوسټي د همنو نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیستل شوه، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تور هم کې هم جوړ شوه، او نور دفترونه په اسلام قلا کې د ایران په طبيبات کې مزار شریف کې سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوه، چې د افغانستان زیات شمیر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سره سوال کېده. د دې ترڅنګ درمنو ګلالي ځکون کو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1903 مریض کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوسټ انتقال لپاره او پوسټي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د ترهم او کندهار په لوی لار باندې دغه پوسټ رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوسټ کې پوسټي کلمونه چې شامل و، هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګ پوسټ کارتونه و، کوچنی بستې وې، همدارنګ چاپ شوي مواد و، ړوندې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و چې د دې قلمونو تبادله یې هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له خوا څخه هم ترسره کېدله چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوسټ په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوسی و اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل سو او د ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېر عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پېړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپل درنو زکونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې. چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ او تاسو لیک ولیکئ، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېدلې، میاشت کال بعد به موږ او تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلې. نو دا چې و ډېره زندړۍ پروسه وه، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ او تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ټل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنۍ دسکاس چې د میسي سیمي لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنې ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکونکو د امیر له استوګنې او د هغه تر کمانډانۍ پورې غځېدلی وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر بڼه پورې غځېدلی وو، چې زموږ په هېواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې و د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سیلي هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی، د ده د پاچاهۍ په دوره کې په 298 لمریز کال کې د یو 500 لینا سویچ بورډ د شاه دوشمشیره د پوسټخانه په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې، چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوه، او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوای چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې و په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشتل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله، چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټرونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو، موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا هم د وسیلې په توګه باندې وپېژندل شو، چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې، لکه هغو له جملو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1928 مریز کال کې، ای ټي ایم د ایم ټي این په 1928 مریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله، او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدرمون زده کوونکو زموږ د هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې موږ تاسو کولای شو له بهرني هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځني ستونزې او ډېرې چټکي او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدر مونږ د کوم کول تر دې دم پر موږ تاسو موبایل و پیژنده یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژنده د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژنو. په لاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هیواد پرمختګ لامل کسي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقه د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید د کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو او په هغه وخت کې له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د څو رسنیو د یو ځای کېدلو څخه رامنځته شو چې په 1989 میلادي کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان یې درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هغه که چیرې ورځنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو همدارنګه موږ تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشش باندې بدوی او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاول چې موږ سره شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا د لاس ترغلی نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې موږ تاسو ته راوځي چې موږ تاسو کولای شو معلومات دې څخه لاس ترغلی. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاس ته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لرئ کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شو. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې انتفاع ته رسیږي. د لپاره ماشه وخت ولرئ.
ترخو وختونو کې مې ژوند دې jungle which in the middle of the